پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنو چارو سکرټری د امریکا او افغانستان د بهرنو چارو له مرستیالانو وزیرانو سره لید کاته کړی دی. 13 ورځ د بلوچستان په چمن کې ځانمرګي برید مرګ جوړ لاړولې او د امریکا دفاع وزارت وای نور سباندې 3000 عسکري افغانستان ته پلار دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنو چارو سکرټری پرون په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنو چارو له مرستیالو وزیرانو سره لیدکاته کړې دي. د پاکستان د بهرنو چارو دفتر لخوا بیګا جاری شوی خبر پاڼه وايي تهمینه جنجوا 13 ورځ په نیویارک کې د افغانستان د بهرنو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات وکړ چې پکې په دوالخیزه معاملو خبرې اترې وشوه. میرمن جنجوا په دغه موقع وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره همکاري ته تیار دي او دا چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د امن لپاره ډیر مهم دي. بلخوا د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې میرمن جنجوا پرون په نیویارک کې د امریکا د بهرنو چارو مرستیال وزیر ټام شینن سره هم ملاقات کړی دی چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې تګلارې خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو 2 اویایمې عمومي غونډه چې نن په نیویارک کې شروع کیږي پکې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یادخار ته رسیدلی دي. تمه ده چې وزیر اعظم خاقان عباسی نن د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو ترڅنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدکاته وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر ارګ سرچینه وایي چې خاغلی غنی به مخکې تر دې چې نن ماښام د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړي له وزیر اعظم خاقان عباسی سره وویني. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خینه دي د وزیر اعظم خاقان عباسی او ولسمشر غنی نننۍ کتنه مهمه ګڼل کیږي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ اولنی ملاقات وي. 13 ورځ د بلوچستان په چمن کې ځانمرګي برید مرګ جوړ لاړولې. چارواکي وایي د افغانستان پولي ته نږدې دغه برید کې یو تن وجل شوی او 12 نور جوړ شوی دي. د ځایي پولیسو مشر عبدالحی بلوچ رسنیو ته وویل په دې برید کې 14 کسان جوړ شوی وو چې ورسته یو 12 کلن ماشوم د چمن په سیول هسپتال کې ساور کړه. د نوموړي په وینا د دې برید هدف د نیمه پوځي ځواک گاډي وو خو داغه له تیرېدو ورسته دغه 14 عام خلکو ته مرګ جوړ لاړولې. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید ذمہواری منلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت په مردان کې د کینسر هسپتال جوړوي. د لړ کې د پاکستان د اټمی توانایي کمیشن له بادشاہ خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړی دی. د یاد کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اقبال 13 ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د دغه هسپتال لپاره شپېته کانال ځمکه مختص کړل شوې ده.
پدې کې بدی د مینمار په نوم باندې لغه جوړی څنګه چې ارنو هسپتالې نو هغه کې به د کینسر مریضانو ته د ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی او ما سره چې ساين وکړ زاهد نوم او د هغه ډایرکټر نو هغه وایي چې د دې د باونډري وا د باونډري د لپاره موږ ته 20 میلیون منځوري شوی دی.
نو موله وای د دې هسپتال په جوړېدو به په نورو هسپتالونو د ناروغانو غاڼه غونه کم شي. د محل په پیښور کې د کینسر د علاج لپاره دوا هسپتالونه شته چې په کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د ناروغانو علاج کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هوایي برید وسلوالو ته مجروب لاړولې. د یاد ولایت چارواکي وایي چې پرون نا وخت مازیګر د سیدکرم ولسوالۍ د غوریزه په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وو وسلوال وجل شوی او 2 نور جوړل شوی دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته پاستور شوی خبر پاڼه کې راغلي وسلوال په 2 گاډو کې سوار وو چې د استخباراتي معلوماتو په ترڅ کې پر د غوس ملاتړ ځواکونو هوایي برید وکړ. تروسه کوم وسلوال لري د یاد برید په باب رسنیو ته سندي ویلي. د امریکای دفاع وزیر جیمز میټس تیر ورځ وویل په افغانستان کې ځای پر ځای کولو لپاره 3000 امریکایي ځواکونه روان کړل شوې دي. تیر میاشت ولس مشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي اعلان کړ چې د نوموړي په وینا مقصد د هغو طالبانو ته ماتې ورکول دي کوم چې په افغانستان کې خونړي بریدونو ته دوام ورکړی. دغه هیواد دوی برخې یې تر ولقې لاندې دي او په 14 کلنه جګړه کې یې په زرګونو افغان ځواکونه او عام خلک وژلي دي. ښاغلی میټس د دفاع وزارت خبریالانو ته وویل هغه د دغه ځواکونو کرش میره په ډاګه کول نه غواړي، خو دومره به ووایي چې له 3000 زیات پوځیان افغانستان ته استوي. د نوموړي په وینا زیاتره پوځیان افغانستان ته په لاره دي او ځینې نورو ته یې هم د تللو امر شوی دی. امریکا د نیټو په ملګرو هیوادونو هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره زیاته کړي. په افغانستان کې لاله وړاندې خواوشا 1000 امریکایي عسکر موجود دي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي که هیواد یې داسې فکر وکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي اداره د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي لوزنامې ټینګه سارنه نشي کولی نو واشنگټن به له دغه لوزنامې وځي. تېره ورځ په ویانا کې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې په کلنۍ غونډه کې د امریکا د توانایي وزیر ریک پیری د ولسمشر ټرمپ لیکل شوی بیان واوروه چې پکې نوموړي ویلي امریکا به د یادې لوزنامې په کمزوري یا نامناسبه توګه سارنه نا ونمنی. او بل خبر دا چې د امریکا سینټ د نوی کروز میزایل جوړولو او روسی پراپګاندا پر ضد مبارزې لپاره د پانګې قانون منزور کړ. تیر ورځ د دې هوا سینټ د 200 ارب ډالرو د هغه دفاعي تګلارې قانون په کلک ملاتړ وکړ چې پکې په دفاع وزارت د روسی پراپګاندا پر ضد مبارزې او د نوی کروز میزایل جوړولو غاک شوه. ناقدین وایي دا ګام به د سړې جګړې د یوې لویې لوزنامې د خاتمې سبب وګرځي. دا تر دې د مد مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرن سویبه یو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 116 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 13 پیسې او 115 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 141 روپۍ 80 پیسې او 142 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 7 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سړي ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ دونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری د پاکستان خارجه سیکرټری پرون په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالو وزیرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل پرې درکو. د خیبر پختونخوا په مردان کې د باچا خان میډیکل کالج چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په همیات ښار کې د کینسر یا سرطان ناروغانو د علاج لپاره یو روغتون جوړ کړي.
یو ارنم او بیا شوکت خان هم راغی، هغې ول اوږدو اوږدو ډیټس ورکوي نو بیا چې دلته جوړ شي نو د خلکو ته ډېر زیات سهولت دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي د سکولونو د استادانو د تبادلو درولو په هدف یې یو قانوني مسوده تیار کړې چې د صوبې د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به بحث پرې وشي. د استادانو د یوې اتحادیې یو مشر وایي حکومت باید د استادانو مجبورۍ هم په پام کې ونیسي.
موږ سره چې کوم ټیم یې راځي دا هغه رښتینی شي یو علاقې نه په بلې علاقې کې نورې مسلې پکې راشي.
او د خیبر جنسای د باړې د ګنداو کلی اوسیدونکو له حکومت غواړي چې دوی د ماشومانو ویجاړ شوی میډل سکول بیرته ورجوړ کړي.
د سکول د بلډینګ د نشټوالي د پوجه باندې د ماشومان ځان غیر محفوظ ګڼي. د اوبو مسله زمونږ ډیره سخت ده.
پر یو شمېر نورو سیمېزو همدار ځړېوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورې دوته لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجوا پرون د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره لیدلی او د افغانستان د روغې جوړې پر پروسې خبرې ورسره کړې دي. نوموړي همداراز د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر سره هم لیدلی. دغو لیدونو په اړه د پاکستان خارجه وزارت یوه اعلامیه خپره کړې. تفصیل یې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریالې رابعه اکرم خان اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت کرزی ملاقات کړی دی. تیره شپه د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په دوه اړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ګډ هدف په ترلاسه کولو خبرې کړي دي. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه وینا وه چې پاکستان افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره ژمن دی او افغانستان کې امن د سیمې سولې لپاره هم مهم دی. خبر پاڼه د نوموړي په حواله وایي چې یو واري بیا په دې خبرې ټینګار وکړو چې د افغانستان د معاملې هواري په سیاسي حل لارې کې دی. خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه دا هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې لپاره په سیاسي مذاکراتو ته توجه ورکولو ضرورت دی. بلخوا د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې خارجه سیکرټری د امریکې انډر سیکرټري ټام شینن سره هم ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو د افغانستان په معاملې او د امنیت په اړه خبرې کړي دي. د تیر سیارت په ورځ 19 خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران به د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع ملاقات کوي. د تیرې سمودې راسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوه
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د خیبر پختونخوا په مردان کې د کینسر یا سرطان ناروغانو د علاج لپاره یو روغتون جوړ کړي. حکومت په دغه لړ کې د مردان د باچا خان میډیکل کالج له مشرتابه سره د دوشنبه په ورځ یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړ. ویل شوي د هسپتال به د پېښور د ایرنم هسپتال په طرز جوړول کېږي. د مردان د باچا خان میډیکل کالج چارواکو په وینا د هسپتال جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. بیا هم د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
مشالیډیو سره په خبرو کې د باچا خان میډیکل کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار اوویل چې د پېښور کینسر هسپتال ارنم پشان به دا هسپتال هم جوړول کیږي. دوی وویل چې د کینسر هسپتال لپاره شپېته کنال ځمکه مختص کړې شوې ده او ډېر ژر به د دې په چاردیواري کار شروع شي.
60 کنال دی لمونږ ورکړو په دې کې به د مینمار په نوم باندې لغه جوړې څنګه چې ارنم هسپتال دی نو هغه کې به د کینسر مریضانو ته د ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی او ما سره چې ساين وکړ زاهد نوم او د هغه ډایرکټر نو هغه چې د دې د بونډۍ د لپاره مونږ ته 20 میلیون منظوري شوې دي نو مونږ دا اوس شروع کوو چې د دې د بونډۍ والو نو بیا مونږ د دې لپاره چې دوه پروجیکټ ډایرکټرانو ریکارډ یو پروجیکټ ډایرکټر کنسټرکشن دی او یو پروجیکټ ډایرکټر اکوپمنټ نو چې مونږ دا وکړو بیا به دا غیر نبات تک شروع کوو.
ډاکټر اسرائیل زیاته کړه چې د دې هسپتال جوړېدو سره به د کینسر ښکار ناروغانو ته اسانتیا ترلاسه شي.
د کینسر هغه خو ډېره زیاته ده ځکه خو په هغه باندې چې لږ شي نو هغې ولې تاریخونه ورکوي برابرول یې نه شي. سو خلک خو به مخکې یو ارنم او بیا پکې شوکت خان هم راغی نو هغې ته به هم خلک تلل هغې هم ولې اوږدوږ د ډیټس ورکوي نو په دې وجه باندې دا چې دلته جوړ شي نو د خلکو ته په دې کې ډېر زیات سهولت دی.
دا وخت پېښور کې د کینسر ښکار ناروغانو لپاره دوه هسپتالونه کار کوي چې ورته د غونډې صوبې نه علاوه د قبایلي سیمو او د افغانستان د کینسر ښکار مریضان هم راځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې د سکولونو د استادانو د تبادلو درولو په هدف یو قانوني مسوده تیار کړې. حکومت په پام کې لري داسې یو پلان مخته راوړي چې له مخې یو استاد په هم یو ښوونځي یا سکول کې تر اوږدې مودې پورې دنده ترسره کړي. حکومت دا هم ویلي د استادانو کار به څاري او دا چې د هغوی د ترقیانو منظوري به یوه ځانګړې کمیټه ورکوي. د حکومت پر دې پلان د استادانو د بېلابېلو اتحادیو جلا جلا نظرونه مخته راغلي دي. د رفت انجم رپورټ پرې ورو.
د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمه داسې پالیسی روړي د کوم ترماخه چې کوم استاد په کوم سکول کې زده کړې ورکوي هم هلته به خپل نوکری مکملوي. د تعلیم محکمې د ایجوکیشن سروس ایکټ نوې پالیسی ته لاندې به د استادانو نورو سکولونو ته تبادلې ودرول شي او هم په یو سکول کې به نوکری مکملوي. دې پالیسی ته لاندې استادانو ته ترقی به د نظرسانې کمیټې په سفارش ورکول کیږي. د محکمې مطابق د پالیسی راتلو وروسته به په 2014 کې پارزي توګه برتشي وي 40,000 استادانو نوکری پخی شي. دا ایکٹ به د پاکستان سیول سروس ایکٹ 1993 په بنیاد جوړیږي. د حکومت او د یادې تعلیم محکمې لخوا د بل سپارښتنو راتلو پس د استادانو ځینو تنظیمونو دا فیصله ستایلې او ځینو په دې اندېښنې ښکاره کړې دي او د احتجاج دړکې ورکړې دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د رابطې تنظیم یا آل ټیچر کوآرډینیشن کونسل مشر وهاب منصوري مشال ریډیو ته وویل چې نوې پالیسي ښه نکتې هم لري، خو زیاتره پکې د استادانو د حقونو استحصال شوی دی.
دشمنی پکې راشي، نورې مسالې پکې راشي، نو موږ ورته وایو چې په دې کې موږ لا آپشن راکا چې زه د خپل چای سټیشن ته په خپله خوښه تلی شم.
خو بلخوا د خیبر پښتونخوا الیمنټري اینڈ سیکنډري محکمې ډایرکټر رفیق خټک په جواب کې وویل چې نوې پالیسي د چا په زیان کې نه، بلکې د استادانو د زده کوونکو په ګټه ده. د زیات کړه چې کوم ځای کې اعتراضات او کمزوري وي، نو په ګډه به د هغې حل راوباسي.
کم ډرافټ دی، په دې ډرافټ کې هم نه د سیول سرونټ نه څوک وباسي، نه رښتیا پینشن څوک ختمې، نه دا ټولې چې کمی دي په سوشل میډیا چې چلیږي دغه چلیږي، دا ڈرافٹ چې رقم شیئر کیږي دا دا سے نه ده.
د پالیسی مسودې تر مخه استادانو ته بهاله د شپیتو کالو په عمر پوره کېدو پینشن ورکړی کیږي چې شل کالې نوکری کړې وي. هم په دې لړ کې د پېښور پرایمری ټیچر اسوسیشن یو مشر عزیز الله وای چې په راتلونکي پالیسی کې به د پرایمری سکولونو استادانو ته په ولسم گریډ کې ترقی ورکړې شي او د دوی تنخواګانې به زیاتې شي.
اسکیل زیات نه زما په سیل زیات چې زما ته یو انکریمنٹ زیات لګي چې هغه مرات هغه ټوټل چیز ماته دلته په پرایمری کې ملاويږي، زما سره هیتونه او زما ټول توجه په خپل پرایمری کې وي.
د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن محکمې تر مخه دا وخت د صبح په سکولونو کې یو لک درې سلوي غزرو خواوشا استادان دي چې پکې تقریبا درې نوي زرو پورې سړي او یو 5000 خزینه استادان دي. صوبایي حکومت د بل مسوده تیار کړی دا کوم بچي د صوبایي سملې پر اډون غونډه کې وړاندې کولې شي. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمه اوسیدونکو وایي حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل چلغوزي د رزمک یا د تخیل لارې بنو ته د خرڅ لپاره ورسوي. دوی په خبره له دوی غوښتل شوي چې دغه کار لپاره له جنوبي وزیرستان بنو ته تللې اوږدې لارې وکاروي. د شوال دغه خلک له حکومت غواړي چې د رزمک لار ورته خلاصه کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان شوال اوسیدون کی روایو دا ازل دولت چې دوی ته خپل د چلغوزو فصل را شو کولو اجازه ورکړه، نو اوس دا راوړلو لپاره ورته ویل شوی چې د جنوبی وزیرستان په لار به دوی د شوال نه چلغوزی راوړي. زیاتوي رزمک لار نږدې ده او د جنوبی وزیرستان په لار کې دوی چلغوزی بنو ته رسوي، نو دا اوږدې لارې په وجه په مصرف زیات راځي. د شوال اوسیدون کې مومن خان وایي نن یې چې شوال کې چلغوزی شو کولی، نو شمالی وزیرستان کې د نن رزمک په لار دولت ورته د راوړلو اجازه نه ورکوي.
ډېر په کوشش سره د شول خلک 25 بندر لوړل شول تا دل وس لګیا دي. ځینې خلک شکولی دي، ځینې شکوي، خو وس په شول کې ورته ویي چې تاسو ځنغزي په ونه باندې ورسته په ساوت وزیرستان باندې یو خپل یار ډېر ولداد چې په دغه رزمت باندې یواری په ته لګي په ونه باندې پینځري په ته لګي پولیټیکل اډمنستریشن تا او آرمی تا دغه میشه فیلډ چې میشته خپل په شمالي وزیرستان کې د رزمت ولا یا د تخیل ولا یار خلاصو.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدون کې مل غلام وای د تاخیل خلکو ته اجازه ملو شوه چې خپل چلغوزی میران شاه او بیا بنو منډی ته منتقل کړي، نو د شوال خلکو ته د هم اجازه ورکړي چې نیز د شمالي وزیرستان رزمک په لار خپل چلغوزی بنو ته ورسوي.
میره تحصیل ما داخل کوم دای یا خدر خل دای نس میران شاه په دې لار بند د اجازه ورکړای دی. او چې کین د شوال خلک هغه غوند له پنار پاکستان کې هغه درې میرو امیر دا ریکویسٹ کوي چې په لاندې لري یاد راز ما خپل یاد راو بسی یا دا د داخل خپل راو بسی بیا د خپل کې دا ډیره پیدا وي. میرو د حکومت ډیر مشکورې ورته دا ډیر غریب خپل دای څو دوی کول نه دا یان دا فصل بیا کړای نه وو.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیوه، نو دوی وویل چې د شوال خلکو انتظامی نه د نږدې لارې غوښتنه کړي چې د متعلقه ټولو ادارو سره پر دې خبرې روانې دي. د شوال اوسیدون کې چې درې کاله پس یې له خپلو غرونو چلغوزي را شو کولی وایي چې که شمالي وزیرستان کې دننه رزمک لاره باندې ورته اجازه ورنه کړي، نو چې کم مصرف یې د ځنګلو څخه په چلغوزو را شو کولو کړي هغه به هم پورا نکړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال په غرونو کې د چلغوزو لوی لوی ځنګلات دي چې هر کال په دې موسم کې دغه چلغوزي د شاوال او د تاخیلو نه بنو آزاد منډی ته راوړلی شي او هلته نه بیا پاکستان دننه او بهراني هیوادونو ته ځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
دا خبر جن سید باڑی دا گندا او کلی اوسیدونکو چې له سپاه قبیلې سره تعلق لري، له حکومت غواړي د دوی روان شوی سرکاري میډل سکول بیرته ورغوي. د دوی په خبر ماشومان په ویجاړ شوي سکول کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي هغه ټول سکولونه چې وسلوالو ویجاړ کړي د بیا رغونې لپاره یې حکومت پلان لري. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جن سید باڑی سپا قبیلې د گنداو کلی خلق وای چې هلته د دوی سرکاري میډل سکول تر اوسه نه دی جوړ شوی او د ودانۍ د نشتوالي باوجود ورته ځایي ماشومان د زده کړو لپاره راځي. دوی وای د متبادل په توګه دی نوې خیمې او سهولتونه ورکړی شي او د دغه سکول په بیا رغولو د هم کار پیل شي. په دې هکله د باڑی سپا قبیلې د گنداو کلی یو تن محمد عرفان اپریدی مشال ریډیو توای
زمونږ د سکول د بیلډینګ د نشټوالي د پوجه باندې د ماشومان ځان غیر محفوظ غنی او د خلک مجبور دي د دوی دومره وسم نشته او حالات هم تاسو کتلې چې دا بل پرایویټ سکول ته لاړ شي. په سکولونو کې دا وه سکول دی چې و ماتم هم پکښته او د ټولو نه زیات تعداد هم د دې سکول دی. د اوبو مسله زمونږ ډیره سخت ده، د بجلی نشټوالي دی، نو د هغې د وجې نه ډیر ماشومان څنډه کوي او په کور باندې ناست وي او داسې بې تعلیمه. نو که حکومت دې خبرې ته لږ پام لرنه وکړي نو زمونږ به ډېرې مسالې هم حل شي.
د دغه سکول یو استاد میرنواز وایي چې حکومت له پکار ده چې د دوی وران شوی سکول یو ځل بیا هغه رنګ جوړ کړي لکه پخوا چې و.
چې موږ څنګه چې کندي د مستاف روم دې موږ چې کندي کمرې جوړې شي دې موږ د ځکه چې د تنځ ټیچن کوم د مو بچای چې کندي ولته مو سره نوسفي هغه وی او کسي ته کې خلک روان وي هغه ټوله توجه هغه چې کندي خراب شي چې د وری چې کم باونډري وال ډیر زوري ده نه تر اوسه پر خو د ګورنمنت ته طرف دې موږ سره هیڅ قسمت شي نشته نه تاسو کړو غل دي چې وی دي چې یاري سکول جوړو یا بل څه داسې شي نشته.
د خبر جن سید تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر وای چې دوی په باډاو خو شاسمو کې یو شمیر روان شو سرکاري سکولونو تعمیراتی کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه پاتې شوی دی د هغې په بیا رغولو به هم زر کار پیل شي. د خبر جنسۍ د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په ټوله جنسۍ کې وسلوالو خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران کړي وو، خو اوس هلته دا ټول سکولونه د بیا بحالۍ په عمل کې شامل کړی شوي دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریډیو. دا د جنوبي وزیرستان میدان کې کلیتا ستانه شوي خلک وایي په سیمه کې امن راغلی خو د ژوند لپاره بنیادی اسانتیاوې نه لري. دوی د صحت او د ماشومانو د تعلیم په برخو کې خپل ستونزې یادوي او له حکومت د هغو د حلولو غوښتنه کوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان شوال میدانکی کلی اوسیدونکي وایي چې په سیمه کښې جنګ وشه، اوس امن دی، موږ خپل کلیو کورونو ته واپس راغلي یو، خو د ژوند بنیادي ضرورتونه سهولتونه نشته دی. د دغې کلی یو اوسیدونکی علاءالدین وایي چې په کلی کښې سکول شته دی خو عمارت او چت یې د جنګ په وجه سروای سروای دی، دا دې د نوي سره جوړ کړی شي.
د میش په کلی شی کې سکول دی چې په شوړ کې جن کای ګاډ سبا کې څلوارم پورې دا جنگ په حالات شه چې کیم دغه سکول چاته بخي سروای شوې ده چې ور وش یې به ور تر ګاډي شي وړکن کې وړ کې دي د سړنه دغه سره ترې شه تم کدای نش کوماته میش دغه اپیل لا چې دا د میشتا نوې جوړ شي.
یو بل کا بایلی د سړک بدحالی بیانوي او دا ها زیاتوي چې بیمورون وشتنی را وشي د خراب سړک په وجهي هسپتال ته په وخت را سوالای نشو.
سليمان منو ماده میشتا د روډر ګاډ
تکلیف دای روډ کاچا دای چې بیمور وشي میجه چې ټانګ دی راته رساوي مشتا ډېر غټ تکلیف دا روډ ډېره غټه مسله د مشه دا روډ جوړ شي
یو مشر قبایلي دوګل زیاتوي چې میجه واپس راغلو کورونا موډنګ وا چې له مخه یې دا وخت پر ټو مشکلاتو کښې ښکېل یو
میږ دغه میلې وې دا د نیکه د وخت نه میږ ډېرې پاخې میلې جوړې وې د خاټې وی چې امن امون روغ آی میږ په څټ روګټ شولې دا میلې غونډې تباه شوی دي څوک وره وړې دي څوک سویې دي چاتي نه رولوېدلې دي او میږ په بیدا د نوستي ورته ورو بندې وارېږي ډېر تکلیف رو پاوړ کې په جنکۍ په بوډاګون تېرېږي نور دا مهرباني دا وشي چې د امیر سروې دا وشي په زر نظر
حسین احمد زیاتوي چې بجلی نشته د اوبو کمښت دی که سرکار بجلی را ورسوي چوبویل ولګوي د خلکو ژوند به ورسره بدل شي
چې د بې پروګرام ټوبیلی نه منظیر شي دوندنه کې ته بجلی نه درغلې میر حکومت اپیل کوي چې بجلی را ورسېږي دغه خلکو ورسره ښه شي
د میدانکي کلي د کابلیانو دغه ستونزې نیمګړتیاوې او غوښتنې د فاټا سکرټریټ وایوند عبدل سلام وزیر سرنګ ځوابوي غوږ ورته ونسی
چې کومه علاقه جنګ و جدل کې پاتې شي بیا خلک اډی پیس شي علاقې نه لاړ شي نو وړاند کورونا ورانې میلې یقیناً چې دغه ته کله واپسي کېږي دا مشکلات دي او دا زمونږ په نظر لاندې دي دا یقین دهاني ورکوم چې د میدانکي کلی چې کوم انشاءالله متعلقه حکام چې کوم دي زمونږ مشران چې کوم دي پولیټیکل انتظامیه خو چې څومره سرکاري مشینري ده هغه په نظر کې به زه دا راوړم تاسو د میدانکي دغه مسله د مشال ریډیو په وساطت سره مونږ ته راورسوله او دا مخکې زمونږ ذمهوري ده چې مشرانو ته یې ورسوي او په دې باندې باقاعده کار هم وکړي
د میدانکي کلي اوسېدونکو دا هم راوښول چې د میدانکي کلي سره ټول شوال او د شوال مرکزي پنډغولی لواړه د جنگ په وجه بد زبدلی غټ تاواني شوی دی سرکار دې د دغې تحصیل ټولو سیمو ته د خیر شګړې په خصوصي سترګه وکسي سیلاب مسعود مشال ریډیو شوال سویلی وزیرستان
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555
تاسو مشال رادیو ته غوږی وردون کوله پرون څخه په خیبر پختونخوا همدارس قبایلی سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو څخه د کم عمر شاوخوا 6 لک ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي هم د چارواکو په خبره د کمپاین د امنیت لپاره امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په شمول د فاټا زیاتره سیمو کې درې ورځنۍ د پولیو ضد کمپین پټینګ امنیت کې پیل شوی دی په فاټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر ادریس مشال لیډو ته وویل چې د 10 لک نه زیات ماشومانو ته به په دې درې ورځو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي دوی دا هم وویل چې د قبایلي سیمو ځینې سیمې داسې دي چېرته چې به دغه کمپین د روانې میاشتې د 15 نه پیلېږي بلخوا د خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې هم دغه کمپین پیل شوی دی او دغه چارواکي تمه څرګندوي چې ډېر زر به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه د پولیو وایرس خاتمه وکړي د پاکستان حکومت سره په ګډه د پولیو په ضد کارکوونکي د یونیسف د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي شاداب یونس مشال لیډو ته وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت او د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې 13 کال راشي د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی
د دې چې کوم ټارګټ دی دا 56,20,000 ماشومان دي او تقریبا 20,000 سیوا چې کوم دي ټیمونه دي د دې لپاره زموږ په کے پی کې او په فاټا کې الحمدلله تقریبا یو کال نه سیوا وشو چې زموږ کیس نه دی راغلی د پولیو نو پته لګیږي چې څومره هلې ځلې روانې دي
د پام وړ ده چې پاکستان د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې دی چرته چې د پولیو وایرس لا اوس هم موجود دی او تیر وختونو کې د پولیو زیاتره کیسونو له وجې په پاکستان باندې د نړیوال سفری بندیزونو هم یره وا. ولې سخ کال په ټول ملک کې یوازې څلور کیسونه د پولیو رامخته شوي دي چې پکې یو پنجاب کې، یو بلوچستان، یو سند صوبې او یو گلګت بلتستان کې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو تولیدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهمینا جنجوه چې د دې هیواد د خارجه چارو سکتر ده، تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره یې ملاقات کړی دی چې پکې په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې شوې. میرمن جنجوه په دغه مقاله ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د ملګرو ملتونو دوه اویایمه عمومي غونډه چې نن په نیویارک کې شروع کیږي، پکې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم یاد خار تر رسیدلې ده. تمه ده چې نوموړی به نن د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو ترڅنګ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدکاته وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت په مردان کې د کینسر هسپتال جوړوي. د لړ کې د پاکستان د ایټمی توانایي کمیشن له باچا خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړی دی. په پیښور کې دا مهال د کینسر د علاج لپاره دوه هسپتالونه شته، خو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د ناروغانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته وي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هوایي برید و وسلوال وجلی او دوه نورې جوبل کړې دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې پرون ناوخته مازیګر په سید کرم ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په دغه هوایي برید کې د وسلوالو دوه ګاډي په نښه کړل شوې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میچز تیر ورځ وویل په افغانستان کې ځای پر ځای کولو لپاره یې له 3000 زیات امریکایي ځواکونه روان کړل شوې دي. تیره میاشت ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی استراتیجي اعلان کړه چې د نوموړي په وینا مقصد یې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکول دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي که هیواد یې داسې فکر وکړي چې د ملګرو ملتونو د ایټمی توانایي اداره د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال ایټمی لوزنامې ټینګه څارنه نه کوي، نو واشنگټن به له دغه لوزنامې وځي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمه برخې له رفت انجم اورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون په خپل اداري کې لیکي، هر صبح د قدرتي وسایلو یو لوی مقدار لري. د کومونه چې د برابرۍ په بنیاد د ټولو لپاره ګټې ترلاسه کېدای شي، خو په عملي توګه په دې کې ډېر فرق په نظر راځي چې څوک به څه اخلي او فائدې به یې چاته وي. اداري زیاتوي چې صبح اوس د 13 ترمیم تر لاندې په قدرتي وسایلو لکه تیل، ګیس او په نور معدنیاتو خپل واک عملي کول غواړي. اداري په وینا چې د مشترکه مفادات کونسل په غونډو کې د صبح لخوا مرکز نه په بیا بیا شکایت تونه شوی او د خپل حق او برخې غوښتنې تر شوی دي. اداري اخره کې وایي چې وفاقي حکومت ته په دې سوچ کول پکار وي چې دا صوبې د پاکستان ثبات ته او همدا د ملک په پرمختګ کې مرسته ورکوي. جنگ رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګري ملتونو کلیز غونډې کې شریکې دوله پارت لو پر وخت برتانی یو اخبار ته انټرویو کې ویلي چې پاکستان ته د صدر ټرمپ دړکې ورکول سره امریکا ته خپل نقصان کېدای شي. اداري وایي چې وزیر اعظم ویلي چې د پاکستان اتحاد کې دوه درجه ختمولو سره په افغانستان کې د امریکای پوځي مهم او تجارتي ګټې زیاتې متاثر کېدای شي. د امریکا پالیسي واضحه نه ده، خو زموږ پیغام دا دی چې ترهګرۍ پر ضد خپل جنگ جاری ساتو. اداري زیاتوي چې بلخ د داخلي وزیر خواجه آصف امریکای اخبار ته په انټرویو کې ویلي چې په افغانستان کې د سیاسي حل پر ضد د پوځي حل سوچ به ناکامه ګرځي. اداري وایي چې په پاکستان فشار راوړو او دړکو سره که امریکا دا ګڼي چې پاکستان مددوي بې ځایه غوښتنې ومني چې څنګه د پخواني صدر جنرل پرویز مشرف په دور کې شوي وو، نو اوس داسې نشي کېدی. اداري اخره کې وایي چې هیله ده چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې به پاکستاني مشر ولی خپل موقف په مؤثره توګه وړاندې کولو کې کامیاب شي او نړیوال ورورولۍ ته به د سیمې پایدار امن راوستو د ذمہوارو احساس هم ورکړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نېشنل انټرست مجلې د امریکا او هند پر ګرم اړیکو د افغانستان جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکا د پلان په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان حکومت پر هغه پلان اندېښنه څرګنده کړې چې ګواکې د حکومت ضد وسلوالو مخالفین د ځپلو لپاره به له عادي افغان وګړو کار واخیستل شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته اورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنې وايي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل پالیسی بیان کې هند د امریکا د یو مهم امنیتي او اقتصادي ملګري هیواد په توګه یاد کړ. ولسمشر ټرمپ نړۍ ته وښوده چې افغانستان او پاکستان سره پر تړلو موضوعاتو کې د اداره غواړي د هند رول ته ارزښت ورکړي. په لیکنه کې د یو امریکایي څېړنیز مرکز په حواله ویل شوی امریکا د افغانستان پر 14 کلنه جګړه 741 ارب ډالر لګولي او خپل 2400 سرتیري یې له لاسه ورکړي. همدا علت و چې د امریکا ولسمشر دا پوښتنه په ډېر شدت سره وکړه چې له دې هر څه باوجود ولې امریکا لا هم د افغانستان په جګړه کې ښکېله پاتې ده. د ولسمشر ټرمپ اداره په جدیت سره غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. لیکنه کاږي له هغه راهیسې چې ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی له هند سره د هغه هیواد اړیکې ګرمې شوې دي. امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د تیر جون میاشتې سفر د یوې کامیابې دورې په توګه یاد کړل شو چې نوموړي پکې له امریکا سره د دفاعي همکارۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. لیکنه زیاتوي نوې ډیلی دا مهال تیاری نیسي چې په راتلونکي نومبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ کوربه شي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یوه اعلامیه کې د افغانستان حکومت غوښتي چې د هغه هیواد د ځینو سیمو د امنیت ساتلو لپاره د ځایي ملیشو جوړولو وړاندیزونه رد کړي. ګمان کېږي په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنگ لپاره د ولسی وګړو د تربیه او هغو ته د وسلو ورکولو په چارو کې د افغان دولت مرسته وکړي. د هیومن رائټس واچ یوې مشرې څېړونکې پیټریشا ګوسمن ویلي د افغان حکومت دا پریکړه چې ګواکې د خپلو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره غیر عادي ځواکونه جوړ کړي به خطرناکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړې د سیمه ییزو ملیشو جوړولو پر ځای د افغان دولت د امریکا او ناټو په مرسته د افغان پوځ د لا ښې تربیې پروګرامونه جوړ او دا خبره یقیني کړي چې ټول ځواکونه به د قانون احترام کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لار دي. د امریکا دفاع وزیر جم ماتس تیر ماښام خبرګرانو ته وویل دا سرتیري څه پر لار دي او ځینو ته یې افغانستان ته د تلو په اړه خبر ورکړل شوی. د امریکا دا سرتیري وروسته له هغه افغانستان ته لیږي چې تیره میاشت ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان کړه. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ لمخې افغانستان ته استول کیږي ډیره برخه پر لارې دي. جیم ماتیس تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د نغوړي د سرتیرو دقیقه شمیره وښیي خو د زیاته کړه چې دقیقا له 3000 زیات سرتیري به افغانستان ته واستول شي. ماتیس وویل ډیره برخه د سرتیري یا پر لارې دي او یا خبر ورکړل شوی چې ډیر ژر به واستول شي. ماتیس وویل د سرتیري افغانستان ته روان شوی دی خو دای نه غواړي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي ځکه د پوینا خای نور جزئیات د دښمن په ګټه وي. د امریکا او ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې عمدتاً افغان سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوي سرتیري به هم تر ډیره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د روزنې دنده پر غاړه ولري خو په عین حال کې بل افغان ځواکونو سره مرسته کوي او هوایي ملاتړ به ورته برابروي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار ازادي رادیو ته وویل اضافي امریکایي پوځیان به افغان سرتیرو ته د نویو تجهیزاتو کارول هم ورزده کړي. فعلا زموږ دندې زیاتې دي. زموږ پوځي قطعې مثلا د هوایي قول اردو یا د کوماندو ځواک تشکیلات پراخ او په نوې ټکنالوژۍ او تخنیک سنبال شوي او له دې ټکنالوژۍ د کار اخیستو تکتیکونه هم د ناټو او متحدو ایالاتو د پوځیانو لخوا افغان ځواکونو ته ورښودل کیږي چې دا فعالیت به هم د تیر په څیر دوام وکړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په خپل وینا کې ونه ویل چې افغانستان ته به په کوم شمیر پوځیان واستول شي. خو د کانګرس د غړو او ناڅرګندو چارواکو په حواله پر راپورونو کې تر 4000 پورې د سرتیرو د استولو یادونه تل کېدله. دا په داسې حال کې ده چې 1000 امریکایي سرتیري لا لمخ کې په افغانستان کې ډیر دي.
پر همدې موضوع بیا هم زموږ همکار احمد تکل په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې ده. کوثری د مرکې په پیل کې وایي امریکا د دې سرتیرو استولو له لارې طالبانو د سیمې هیوادونو ته په افغانستان کې د خپل حضور د دوام پیغام ورکوي.
درې زره کسان چې دلته راځي دا خو د امریکا د ستراتیژي صحیح ده چې یو حصه ده. دا هغه نظامي اړخ ده په افغانستان کې. کومګوري په خپل افغانستان کې او په منطقه کې د شی یو وعدت نظر ده چې نظامی حل لار د افغانستان د مشکلاتو لپاره هیڅ امکان نه لري. او امریکا هم خپل په دې باندې خپېږي چې په تیر شو 15 کلونو کې د دې باوجود چې د عسکرو تعداد زیات وو دوی ونه کولای شو چې نظامی حل لار د افغانستان د مشکل لپاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې امریکا دغه عسکر را لېږل افغانستان ته د دې لپاره نه دي چې طالبانو ته نظامی شکست ورکړي، بلکې طالبانو ته او منطقوي هیوادونو ته چې د طالبانو حمایت کوي یو پیغام رسول دي چې تر هغه پورې طالبان د افغانستان دولت سره د مذاکرې په میز کېنی نو موږ د افغانستان نه نوځو. د افغانستان سره به البته نظامی کومک کوو، په عین وخت په افغانستان کې به نظامی حضور لرو.
کوثری صاحب، د امریکا په نوې ستراتیژي کې د سولې د خبرو د عملي کولو لپاره ځای شته پیشبینی شوی؟
او البته خپل د امریکا رئیس جمهور ترامپ چې کله د دې ستراتیژي باره کې خپل مهمه وینا کوله هغه د سول خبرو ته د دروازه وازه پریښودله. وی ویلي چې موږ هم غواړو چې طالبان راشي د سولې ته. مهمه خبره دلته دا ده چې که چیرته امریکا بیا په افغانستان کې خپل نظامی حضور زیات کړي او صرف افغانستان ته توجه وکړي او د افغانستان جنگ ته صرف افغانستان کې د جنگ په سترګو وګوري، نو زه فکر نه کوم چې دا به یو پرمختګ وکړي په افغانستان کې. مهمه مسله دلته منطقوي هیوادونه دي، بلخصوص پاکستان.
د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته چې پاکستان د فشارونه احساس کړل، فکر کوي چې اوس په دې موقف کې دی چې له صداقت نه کار واخلي او طالبان په رښتیا د خبرو میز ته راولي؟
زه فکر کوم چې پاکستان که په دې پوه شي چې امریکا ما پسې ده او دا ځل په دې خپل اقدام کې د پاکستان په باره کې دی مطمئنه دي چې دی به یو کار کوي او په حقیقت کې به د پاکستان باندې فشار راولي. زه مطمئن یم چې د پاکستان له طرفه به یو جواب وي، ځکه په پاکستان خو امریکا سره چې اړیکې لري دا ډېر مختلف شاوې کې او پاکستان په دې خپېږي چې که چیرته د دوی اړیکې د امریکا سره خراب شي نو دوی به ډېر ضعیف شي په منطقه کې. اوس هم ضعیف شوي دي. مثلا اوس په منطقه کې که موږ وګورو پاکستان د آیسولیشن طرف ته روان ده، نو پاکستان مجبوره ده چې د افغانستان په مسایلو کې او د امریکا سره د تروریزم د جنگ په خلاف یو مثبت رول ولوبوي.
افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د تک پاړم او په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره د احمد تکل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
دوا بلیک هاک امریکایي الوتکې پرون کندهار ته ورسېدې چې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شي. دا د هغه نږدې 100 هلیکاپټرو لومړی جوپه ده چې ټاکل شوی امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ورکی. د افغانستان دفاع وزارت دغه الوتکو د ورسېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به د افغان هوایي ځواک وړتیا نور هم زیاته کړي. د اسمت څاروان رپورټ ورو.
افغانستان ته د بلک هاوک هلیکوپټرو لومړی جوپه راورسېد او د کندهار په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا هلیکوپټرونه د افغان هوایي ځواک د پراختیا او پیاوړتیا د پروګرام پر اساس افغانستان ته ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې دا هلیکوپټرونه د روسیې تر MI-10 هلیکوپټرونو پرمختللي دي. د افغانستان دفاع وزارت د بلک هاوک هلیکوپټرونو در رسیدو هرکلی وکړ. ویل چې له دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا نوره هم زیاته شي. جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل
د افغانستان د وسوال پوز د تکمیل لپاره چې کوم څلور کلن پلان جوړ شوی دی د هغې یوه برخه د هوایي پوز تقویه او غښتلتوب دی. د هغې په لړ کې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایي پوز ته به په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکي. سپیرم ډیر زیات دی. څو کالو کې به دا ټولې افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم شي. د هغوی لومړۍ جوپه کندهار ته را رسېدلې ده. د راتلونکې اونۍ کې به افغان لوري ته تسلیم.
وروسته له دې چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکوپټرو د پیرلو مخه ونیوله، امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. په دې لړ کې تر اوسه یو شمېر سوپر توکانو وړې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته سپارل شوې دي، او اوس ټاکل شوی چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکوپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال وزیری وایي چې د هلیکوپټرو لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکوپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمېږي، پرسونل یې مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې، په فرا کې، چک کې، متحده اماراتو کې موږ
مخکې د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي و چې د بلک هاوک هلیکوپټرو لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې په خاطر به تر اکتوبر میاشتې پورې یو شمېر دا ډول روزنیز هلیکوپټرونه افغانستان ته راوړل شي. په یو نیم کال کې به د افغانستان هوایي ځواک ته 350 بلک هاوک هلیکوپټر ورکړی شي. د دغو او نورو جنگي الوتکو لپاره په امریکا کې تر 100 ډېر پیلوټان تر روزنې لاندې دي. د راپورونو له مخې پینټاګون غواړي چې د افغانستان هوایي ځواک ته 10 کایوس واریر هلیکوپټرونه، 6 نورې سوپر توکانو الوتکې او 15 EC-208 الوتکې وسپاري.
اسمت ساروانو، د چین څو جنگي کښتۍ د روسیې د لری ختیځ ولادي فستوک ښار ته رسیدلې چې د ګډو سمندري تمریناتو په دویم پړاو کې برخه واخلي. په آرام سمندر کې د روسیې د سمندري ځواکونو یو ویاند ویل د 2018 د سمندري تعامل په نوم د دغو تمریناتو اوله مرحله به له دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې د ولادي فستوک په سواحلو کې روانه وي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سالم احمد صالح اور.
د روسیې د سمندري ځواکونو یو پوځي ویان ولادیمیر ماتفیف ویلي په دغو پوځي تمریناتو کې یو لس کشتۍ، دوه اوبتلونه، دوه نور وسایط چې د سمندر له تل څخه د ژغورنې لپاره کارول کیږي، دوه اوبتل ضد الوتکې او څلور هلیکوپټرې برخه لري. د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل د تمریناتو اوله برخه په جولای میاشت کې په بالټیک سمندرګي کې شوې وه. روسیې او چین وخت نا وخت د هغه څه په وړاندې یووالی څرګند کړی چې دوی پر نړۍ د واکمنۍ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو هڅې ګڼي. مسکاو او پیکینګ د شانګهای د همکاري سازمان مخکښ غړي هیوادونه هم دي. له آسیایي او اروپایي هیوادونو جوړ دغه پوځي، سیاسي او اقتصادي بلاک په 2018 میلادي کال کې تشکیل سو. ترې وی لسیزې زیات موده کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د دوی سمندري ځواکونو خپل اول ګډ پوځي تمرینات په 2012 میلادي کال کې وکړل. په تیرو دریو کلونو کې مسکو له پیکینګ سره خپل اړیکې غښتلې کړې دي. دا په اصل کې د چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو له لویدیځ سره په تقابل کې دی. دا وروستي پوځي تمرینات له شمالي کوریا سره ډېره فاصله نه لري. په وروستیو کې د دغه منځوي سوي هیواد د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په سیمه کې کړکیچ ادامه لري. مسکو او پیکینګ دواړو په وار وار د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. په پام کې ود روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بیلاروس سره په روانو پوځي تمریناتو کې چې د ګاونډیو هیوادونو د خبرداریو سبب سوي برخه واخلي. مسکو او مینسک ویلي په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې د زپات 2018 په نوم پوځي تمریناتو کې 2200 پوځیان برخه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د عراق په کوردستان کې راتلونکي دوشنبه ټول پښتنه کیږي چې آیا د سیمه له عراق څخه خپلواک شي او کنه. د عراق حکومت او دغه هیواد ګاونډي هیوادونه چې کورد اقلیتونه پکې میشت دي، د ټول پښتنه کلک مخالفت کوي. د عراق سترې محکمې د ټول پښتنه د لغو کېدو امر کړی دی. د موضوع تفصیل عصمت څاروان څخه.
د عراق سترې محکمې د کوردستان په کورواک سیمه کې د ټول پښتنې د لغوه کېدو حکم صادر کړ. له عراق څخه د جلا کېدو لپاره په کوردستان کې ټول پښتنه راتلونکې اونۍ په پام کې نیول شوې ده. د عراق سترې محکمې پرون دوشنبه په بغداد کې وویل امر یې کړی چې ټول پښتنه دې تر هغو وځنډول شي چې د دې قضیې د قانوني توب په اړه پریکړه کیږي. دا څرګندونه ده چې کورد مشران به د سترې محکمې حکم ومني او کنه. د عراق حکومت د کورد مشرانو له لوري د ټول پښتنې پریکړه غندلې او هغه یې غیر قانوني بللې ده. دغه هیواد صدری اعظم حیدر عبادی د شنبه په ورځ په بغداد کې له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل زموږ دریځ دا دی چې دا ټول پښتنه غیر قانوني ده. مشروعیت نلری. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتو د عراقی کردستان له سیمې غوښتي چې ټول پښتانه وزندوي. دوی ویره لري چې عراقی پوځیان د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد په جګړه بوخت دي او په دې حالت کې به ټول پښتانه بې ثباتي نور هم زیاته کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګویټرس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سپتمبر د 15 نیټې لپاره په پام کې نیول شوې ټول پښتانه به د دې اړتیا پر ځای چې داعش یا اسلامي دولت ډله ځپل شي او له دې سخت دریزې ډلې څخه بیرته نیول شوي ښارونه بیا ودان کړی شي تمرکز په بله واوړي. د ملګرو ملتو ویاند سټیفان دوچاریک په یوه اعلامیه کې وویل د ملګرو ملتو سرمنشي د عراق ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او اتحاد ته درناوی لري او فکر کوي چې د عراق د فدرالي حکومت او د کورد میشتې سیمې د محلي حکومت ترمنځ اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتو سرمنشي د عراق پر ټولو مشرانو غږ کړی چې د دې مسئلې په برخه کې له زغمه کار واخلي. د ترکیه او ایران په شمول د سیمې هیوادونو هم د کردستان له ټول پښتنې سره کلک مخالفت کړی دی. دا هیوادونه په دې ډاریږي چې د عراقي کردستان خپلواکي به د دوی کرد اقلیتونه جلا کېدو ته وهڅوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې روانه اونۍ د ټول پښتنې پر مسئلې د عراق له صدر اعظم حیدر عبادی سره د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په مهال خبرې کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ننګرهار خبريالان شکایت کوي چې د حکومتي چارواکو د یوې اوږدې مودې له ژمنو سره سره دوی لا هم په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه پریس کلب نه لري، خو چارواکي بیا وایي دوی د پریس کلب جوړولو لپاره پلان لري چې په خبره ژر به کار پرې پیل شي. باز محمد عابد حال راکوي.
سره له دې چې ننګرهار د ختیځ زون مرکز دی او په جلال آباد ښار کې د بیلابیلو کورنۍ او بهرنیو رسنیو استازي پکې شته، خو د یو ځای راټولېدو مشخص ادرس یې لا هم نه دی موندلی. په ننګرهار کې میش خبریالان وایي چې حکومت له اوږدو کلونو راهیسې له ژمنو سره سره هم په دې ونه توانېده چې د خبریالانو لپاره پریس کلب جوړ کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل د پریس کلب جوړېدل اشد ضرورت وګڼل.
ننګرهار د علم، سولې او ادب کور دی. دلته ژورنالیزم تقریبا د نورو ولایتونو په پرتله ډیر مخکښ دی، مګر موږ پریس کلب نه لرو. که دا پریس کلب دلته جوړ شي، موږ سره یو موټی کوي، یو غږ کوي، معلومات ته لاسرسی، نور مسایل. موږ غوښتنه دا ده بیا هم د رئیس جمهور نه ننګرهار ته راغلی و، یو وخت موږ ته غوښتنه کړې وه مخکې چې دلته د یو پریس کلب جوړ شي.
په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي که یو لور ته پریس کلب د ژورنالیستانو ضرورت دی، بل لور ته چارواکي هم کولای شي چې خپل پیغامونه له همدغه ادرسه ولس ته ورسوي.
که چارواکي غواړي چې خپل غږ پیغام ولس ته ورسوي، نو دا بهترینه مرجع او ادرس. که چیرې خبریالان غواړي چې ځینې ادرسونو نه مواد ترلاسه کړي، لاندې مشخص ادرس نه باید وکړي، ځکه چې خبریالان خواره واره وي. کله کله امنیتي ارګانونه هم پیشک کوي چې دغه خبریال له کوم ارګان سره کار کوي. نو په هر حالت کې پریس کلب د دې ټولنې یو اشد ضرورت دی. دا ډېر د شرم خبره ده چې په نورو ولایتونو کې شته، په ننګرهار کې لا نشته، سره د دې چې د ختیځ په کچه دلته خبریالان فعالیت کوي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د هندوستان هیواد په مرسته به په ننګرهار کې پریس کلب او سو کتابتونونو ته ودانۍ جوړې کړی شي.
لنیک مرغه چې اوس د افغانستان او د هندوستان د مرستو په لړ کې موږ ته د اقتصاد د ریاست د خوانه دا یادونه وشوه چې تاسو کولی شئ چې هره پروژه چې تاسو غواړئ په دغې سل میلیونی ډالرو پروژه کې شامل کړئ. بیا په هماغه اساس موږ یوه پکې د پریس کلب پروژه ونیوله په لومړي قدم کې، او د بیسودو او د سره رود د خیوې درې ولسوالۍ لپاره هم کتابتونونه پکې ونیول، او همدغه شان د تورخم د ګرځندوی لپاره یو ودانۍ چې په تورخم کې موږ باید ودانۍ ولرو دا هم پکې ونیول.
دی وایي چې د ژورنالیستانو د پخوانۍ غوښتنې په اساس دوی ولایت مقام ته وړاندیز وکړ، او په اداري مجلس کې دا پریکړه وشوه چې ښاروالۍ به په جلال آباد ښار کې د پریس کلب لپاره د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ځمکه ورکوي، او د ښار جوړولو ریاست په تخنیکی مرسته به پریس کلب ته په یو مناسب ځای کې ودانۍ جوړوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
زمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په کابل کې یو افغان جوړې د خپل واده لګښتونه د یو روزنیز مرکز پر جوړولو ولګول. عزت الله او رانا د خپل نوي ژوند د پیل خوښۍ له 15 څخه د کمو کسانو په حضور کې ولمانځلې او د واده په لومړۍ ورځ یې یو روزنیز مرکز پرانیست. د زوم پلار وایي دا کار کولی شي نورې کورنۍ هڅوي چې په ودونو کې له زیاتو لګښتونو ډډه وکړي. د مشال رادیو د افغان څنګ خبریاله ناجیا ساپای هم د غواده ته ورغلی او موږ ته پر دا رپورت را لګلې ده. تر رپورت ورسته یو سندره هم اوري.
رانا او عزت الله خپل نوی ګډ ژوند د کابل په لویدیز کې په یو کرایه شوي عادي کور کې پیل کړ. دوی په دغه ودانۍ کې یوازې یوه خونه د استوګنې او درې نورې خونې د ځوانانو د روزنې لپاره په پام کې نیولې دي. د دوی په واده کې د زوم د پلار او د ناوې د مور په ګډون لږ تر لږه 15 کسانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د ډېرو نورو ودونو پر خلاف ناوې او زوم د واده په ورځ عادي کالي اغوستي. رانا وایي خوښي په سرو زرو او قیمتي جامو کې نه وي او غواړي چې خوښي د کمو لګښتونو له لارې ترلاسه کړي.
زه خپله خوشبختي په سرو زرو او په لوړو لګښتونو کې نه وینم. خوشبختي دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ درناوی وي. یو شمېر کسان خپلې خوښۍ په سرو زرو او لوړو او بې ځایه لګښتونو کې ویني، خو موږ له دې کار نه ډډه وکړه.
په افغانستان کې د لوړ ولور د اخیستلو تر څنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملامتون کې لګښتونه هغه درانه پیټه دی چې د بې وزلو ځوانانو په اوږو کې ښودل کیږي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دا دود مات کړی او د واده له ډیرو لګښتونو یې ډډه کړې ده. دغه نوې افغانه جوړه هم توانېدلې چې په خپل واده کې له لوړو لګښتونو ډډه وکړي او نږدې 1,00,000 افغانۍ په یو روزنیز مرکز ولګوي. عزت الله او رانا اوس مهال د قرآن کریم زده کړه کوي او د دغه مرکز له لارې غواړي چې ماشومانو او لویانو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. خغلی عزت الله په دې اړه وویل،
د روزنیز مرکز هدف دا دی چې هر څوک په ځانګړي ډول ماشومان راشي او زده کړه وکړي. د دې ترڅنګ د خیاطۍ، نقاشۍ او د لیک لوست د زده کړې برخې هم لرو.
د زوم پلار محمد ناصر وایي دا کار کولی شي چې نورې کورنۍ هم وهڅوي تر څو په ودونو کې له زیاتو لګښتونو ډډه وکړي. نوموړي وویل چې په ودونو کې لوړ لګښتونه حتی د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګرځي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې د فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
Live in the night.
Nakana nakana no, 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 n